امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. زه زیبا خادمیم، دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د دې ساعت د خبرونو غټه کې واوري.
د امریکا د بهرنی چار وزیر په کابل کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د حکومت نورو جګپوړو چارواکو سره وکتل. د مصر پوځ وایي اته موټرې تباه کړي چې وسلې، چاودیدونکي مواد او نور مهمات پکې اچول شوي ول. او نن د امریکا د شمالي کرنا پیلات کې د هغه امریکایي اسکار د حبس د سزا د اورولو محاکمه پیل کیږي چې په 2009 کال کې په افغانستان کې د خپل پوسټ نه تښتیدلی و.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان د انتخاباتو د شکایاتو خپلواک کمیسیون چارواکي د دې کمیسیون د 15 غړو د ګوښه کولو په سر باندې په خپلو کې اختلاف لري.
او د اول نام کمیسون لاس کاری میاشته چول د جناب رئیس به دسیسو او توتو که تیره شویدی.
د قندوز سوداګرو ویلی دی چې د ناامنۍ له امله کاروبار او سوداګري اغیزمنه شوې ده.
موږ د خدای په اعلانات نو که چیرته وعده کوي نو موږ په میاشت میاشت کې به یو ټیلر مال راوړو.
او د افغانستان حکومت پریکړه کړې ده چې هغه وارداتي اقلام چې د ترانزیت په بڼه د ننګرهار او قندهار ګمرکاتو ته راوړل کیږي هلته دې تخلیه شي او د داخلي خصوصي ترانسپورټ په وسیله دې بیا باشي او د دې هیواد نه نورو سیمو ته یوړل شي. خو د دې او نورو مطالبو نه مخکې عاشق الله رحیم زوی د دې ساعت خبرونه وایي.
السلام علیکم. د امریکا د بهرنی چار وزیر رکس ټیلرسن په کابل کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او نورو جګپوړو حکومتي چارواکو سره وکتل. ښاغلی ټیلرسن په دې ملاقات کې یو ځل بیا د افغانستان د ثبات لپاره د امریکا په تعهد ټینګار وکړ او د اصلاحاتو په ځانګړي ډول د فساد سره د مبارزې په برخه کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی هڅې وستایلې. د امریکا د بهرنی چار وزیر همدارنګ وویل چې د پاکستان ترڅنګ د نورو متحدینو سره په ګډه کار کوي چې دا یقیني کړي چې په سیمه کې هیڅ خطر موجود نه وي. هغه د خبریالانو یوې ډلې ته په وینا کې وویل چې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو په خلاف به جګړه روانه وي، ځکه هغوی باید پوه شي چې د جګړې د لارې کامیابي نشي ترلاسه کولای. د امریکا د بهرنی چارو وزیر ټیلرسن به سبا پاکستان او بل سبا هند ته لاړ شي. امریکایي چارواکي وایي د متحده ایالاتو د استخباراتو مرکزي اداره یا سیایي افغانستان ته کوچنۍ ډلې استوي چې د افغان ځانګړو ځواکونو سره په ګډه د طالبانو مشران او قومندانان ووژني. نیویارک ټایمز وایي په اصل کې دا کار د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د نوې تګلارې یوه برخه ده چې غواړي طالبان او مشرتابه یې کمزوري او د افغان حکومت سره یې د سولې مذاکراتو ته مجبور کړي. داسې ښکاري چې سیایي به د تروریزم د مخنیوي په اړه د جمهور رئیس ټرمپ د نوې تګلارې په پلي کېدو کې مهم رول ادا کړي. د ننګرهار په ولایت کې چارواکي وایي امریکایي جټ تیارو وړ مشپه د چین په ولسوالۍ کې د داعش ډلې د ځانمرګو برید کوونکو د روزنې یو مرکز په بمونو ویشتلی دی او شاوخوا 40 داعش جګړه ماران وژلي دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي په دې هکله امریکا غږ ته داسې وویل.
وړ مشپه د چین ولسوالۍ مامندرې په سیمه کې د ځانمرګو بریدګرو پر یو مهم پټنځای باندې برید ترسره شوی. هوایي د دې برید په ترڅ کې د بریدګرو پټنځای هم له منځه وړل شوی دی. دوه د بریدګرو روزونکي قاری فدا او قاری قرآن د دوی په ګډون 40 داعش وسلوال پکې وژل شوی دی.
په وژل شوی کې د چارواکو په وینا بهرني وسلوال او د ځانمرګو دوه روزونکي هم ول. د جاپان د دفاع وزیر استونوري اودینورا اندېښنه ښودلې ده چې د شمالي کوریا د بالستیکي توغندۍ قابلیت دومره حساسې مرحلې ته رسیدلی دی چې ساری نه لري. ښاغلي اودینورا وویل چې د دې خطر سره د مقابلې دپاره پکار ده چې د بل ډول ځواب نه کار واخیستل شي. د خبر تفصیل د زیبا خادم ناوري.
د شمالي کوریا د توغندیو د ازموینو نو وروسته چې د اگست او سپتمبر په میاشتو کې وشوي او دواړه توغندي په جاپان تیر شول، د جاپان مقامات سخت اندېښمن شوي دي. د جاپان د دفاع وزیر ویلی دی چې د شمالي کوریا لخوا د تهدید په زیاتېدو سره د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ سره په دې خبرې موافق دی چې ویلی وو د شمالي کوریا په خلاف د هر امکان نه کار اخیستلی شي. د دفاع وزیر استوري نوري اودینورا دغه څرګندونې د جنوبي کوریا او د امریکا د دفاع د وزیرانو سره د ګډې غونډې د پیل کېدو نه مخکې وکړې. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تیره میاشت په ملګرو ملتونو کې په وینا کې ویلي وو چې که مجبور شي د خپل هیواد او د متحدینو د دفاع دپاره دې ته چمتو دی چې شمالي کوریا په بشپړه توګه تباه کړي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگټن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریا. د اردن ملکه رانیا وای چې نړیواله ټولنه باید د روهنګیایي مسلمانانو د ستونزو د حل لپاره جدي اقدامات وکړي. ملکه رانیا نن د دوشنبه پر ورځ په بنگلاديش کې هغه کم ته ورغلې وه چې روهنګیایي مسلمانان چې په برما کې د ظلم او تشدد نه تښتېدلي دي پراته دي. ملګري ملتونه وایي چې د روان کال د اګست میاشتې د 15 نیټې را په دې خوا د 6000 نه زیات روهنګیایي مسلمانان بنگلاديش ته وختي دي. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو یو ځانګړی څېړونکی یا راپورتر پابلو ډی ګریف وایي چې سریلانکا د بشري حقونو د سرغړونو او هغو جنگي جرمونو په حق له اقدام کولو ته نږدې شوی هم نه دی چې د کورنۍ جګړې پر وخت په دې هیواد کې شوی دی. ښاغلی پابلو چې نن سریلانکا ته تللی و وایي هغه مسایل چې هیڅ حل شوي نه دي چې دوه کاله وړاندې چارواکو ته په سریلانکا کې په ګوته کړي ول. د پوځ لخوا د ملکي خلکو د ځمکې غصب، د تروریزم ضد د سخت قانون لغوه کول، د مشکوکو تروریستانو په دسیو د کار چټکول او په دوامداره توګه د خلکو څارل هغه څه و چې ښاغلي پابلو یې د سریلانکا د حکومت نه لرې کېدل غوښتي ول. په سریلانکا کې کورنۍ جګړه په 2009 کال کې وروسته له هغه پای ته ورسېده چې حکومت د تامل پړانګانو په نامه بیلتون غوښتونکو یاغیانو ته ماتې ورکړه. پولیس وایي چې د نایجیریا په میدګوري ښار کې یو ځانمرګ برید کوونکي 14 تنه وژلي دي. دا په تیره یوه میاشت کې نایجیریا کې تر ټولو خونړۍ پیښه بدل شوې ده. په چاودنه کې 15 کسان زخمي شوي هم دي. د بیړنیو خدمتونو یو مامور د رویټرز خبري اجنس ولیدي چې برید درې وښځو کړی وه. د کاتالونیا د بیلتون غوښتونکو سیمې مشرانو د هسپانیې د مرکزی حکومت د مستقیمې واکمنۍ په خلاف سوله ایز مقاومت اعلان کړی دی. د خبر تفصیل د سید سلیمان شاه اوري.
د حکومت دریو مخالفو سیاسي ګوندونو ژمنه کړې چې د کاتالونیا په باب به په پارلمان کې د پریکړې د منځورولو په غرض د حکومت ملاتړ کوي. د کاتالونیا مشر کارلس پوجمن په خپل وار اعلان کړی چې د ماډرید مستقل کنټرول به ونه مني. توقع کیږي چې صدر اعظم ماریانو راهوی بل هفته د پارلمان د منځورنې نه وروسته د کاتالونیا د سیمه ییز حکومت د ګوښه کولو پریکړه اعلان کړي. مرکزی حکومت د کاتالونیا لپاره د پولیسو نوی قماندان او د مالی چارو نوی مسؤل ټاکلی. خلکو له هسپانیې نه د اکتوبر په لومړۍ نیټه خپله ازادي اعلان کړه، خو د هسپانیې قانوني محکمې حکم وکړ چې دا یو غیر قانوني عمل دی او د اساسي قانون د روحیې سره مغایر دی. سید سلیمان شاه، امریکا غږ، واشنگټن.
او دا هم پاتې خبرونه. د مصر پوځ وایي اته موټرې تباه کړې چې وسلې، چاودېدونکي مواد او نور مهمات پکې بار ول او د لیبیا نه د هیواد ته وروختي ول. د مصر د پوځ ویان ډګروال تامر الرفای په ویلامی کې ویلي دي چې په دې هیواد په دې هوایي برید کې وسلوال هم وژل شوی دي. خدای ونه ویل چې شمیر څومره دی. د دې بریدونو نه یوازې څو ورځې وړاندې وسلوالو په رڼا ورځ د قاهرې جنوب لویدیځه برخه کې 14 پولیس په کمین کې ووژل. او روسي خبردا چې نن د امریکا د شمالي کارولینا په ایالت کې د هغه امریکایي اسکر د حبس د سزا د اورولو غونډه پیل کیږي چې په 2009 کال کې د پوځي اډې نه وتلی و او بیا طالبانو ته په لاس ورغلی و. کاخورزابید بوی برګډال په هغه د تور چې د پوستینه د اجازې نه پرته په وتلو سره یې د خپل ملګرو ژوند په خطر کې اچولی و ومني د عمري قید سزا پرې راخیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د واشنگټن د استودیو نه خبريږي. د رپورټونو له قراره د امریکا خارجه وزیر کوشش کوي چې په قطر کې د طالبانو دفتر وتړي. له ګروسه په قطر کې د افغانستان د سفیر ډاکټر فیض الله کاکر سره مرکه لرو. اوس راځو دې مسلې ته چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن په یو ناصافي سفر کابل ته ولاړ. ریک ټیلرسن د قطر او د سعودي څخه د ملاقات او لیدنو کتنو وروسته د لومړي ځل لپاره افغانستان ته تللی او هلته یې د جمهور رئیس غني او نورو لوړ رتبه چارواکو سره کتلي دي. د دې خبر په هکله نور جزئیات سید سلیمان شاه آشنا اوروي.
ټیلرسن د یکشنبې په ورځ د سعودي عربستان او عراق د همکارۍ شورا د لومړنۍ غونډې د تشکیل وروسته په سیمه کې د ایران د بدو مداخلو یادونه وکړه.
دښتیا خبره داده چې په عراق کې وسنۍ ایرانی ملیشه چې د داعش پر ضد جنگیږي، اوس چې دا جګړه په ختمېدو ده، دا ملیشه باید خپل کور ته ستنې شي. هر بهرنی جنگیالی چې په عراق کې دی باید خپل هیواد ته ستون شي او د عراق ولس پرېږدي چې په سیمه کې خپلې هغه ساحې بیرته کنټرول کړي چې داعش ترېنه نیولې وي او اوس بیرته ازاد شوي دي. اجازه ورکړئ چې عراقیان خپل ژوند د خپلو ګاونډیانو په مرسته بیرته سم کړي.
د خلیج هیوادونو او مصر هم په قطر باندې ځکه انتقادونه کول چې د ایران په حمایت وسلوال ساتي. دوهې او تهران دا تورونه رد کړي دي. ایران په عراق او سوریه کې د داعش ضد جنگیالیو سره کومک کوي، خو ایران د حماس ترګرې ډلې او په یمن کې د وسوالو یاغیانو مالی لګښتونه هم ورکوي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د دوشنبه په ورځ ویل په منځني ختیځ کې د ایران موقف هیڅکله دومره قوي نه و څومره چې نن سبا دی. ښاغلی روحانی ویلي دي چې په سیمه کې د ایران موقف تر بل هر وخت ډیر زیات قوي شوی دی. د سعودي پاچا سلمان ویلي چې هغوی په سیمه کې د سخت دریځۍ او د ترګرۍ د سخت ګواښ سره مخ دي او د دغې د مخنیوي دپاره په کار ده چې هغوی په ګډه کار وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به هند، پاکستان او سویټزرلینډ ته هم سفر ولري. ټیلرسن نن کابل ته، تر سفر وروسته پاکستان او بیا هند ته ځي. د سیمې دپاره د جمهور رئیس ټرمپ د نوې ستراتیژۍ د اعلان وروسته ښاغلي ټیلرسن د اګست په 22مه رسنیو ته په نوې ستراتیژۍ کې د پاکستان د نقش او د ترګرۍ ضد مبارزې پر کوششونو ټینګار کړی و.
دا
د سیمې لپاره ده او دا چې ولې دومره وخت ونیو یو دلیل دا و چې موږ یوازې په افغانستان متمرکزه نه کړه، بلکې په غور او وسیع ډول مو د پاکستان او هند سره د خپلو روابطو پر اساس جوړه کړه. موږ دې ته تیار یو چې د پاکستان سره مرسته وکړو تر څو په خپله خاوره کې تروریستي ډلې وځپي، خو دوی باید په حتمي ډول د هغوی پر وړاندې نوی دریځ غوره کړي.
ښاغلی ټیلرسن ویل تر څو چې په افغانستان کې ثبات تامین نه شي، امریکا به په افغانستان کې پاتې شي. د ټیلرسن په وینا د بشپړې ستراتیژۍ عملي کول وخت غواړي او د افغانستان لانجه د سیمې ګواښونو ته په پام سره هواریدلی شي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریک ټیلرسن پرون د قطر په مرکز پرون د قطر په پایتخت دوحا کې له چارواکو سره ولیدل او د قطر او سعودي عربستان ترمنځ روانو جنجالونو باندې خبرې وکړې. همدغه راز رپورټونه وایي چې د امریکا حکومت کوشش کوي چې په قطر کې د افغان طالبانو دفتر وتړي. سیمې ته د جګپورې امریکایي هیئت د سفر په هکله په قطر کې د آشنا تلویزیون د افغانستان د سفیر ډاکټر فیض الله کاکر سره مرکه کړې ده.
زه فکر کوم چې دا درې مملکت چې د قطر سره مشکلات لري هر یو یو جلا اجندا لري، نو یو اجندا نه ده، نو موضوع بیا داسې ده چې نور ملکونه هم په دې کې دخیل دي. تاسو ته پته ده د دغه دپاره زیات وخت ونیسي، اما اوس داسې ښکاري چې دوی منتظر دي چې کومه غونډه د جی سی سی چې د دسمبر په میاشت کې کیږي و هغه ته دوی امیدوار دي شاید هلته یوه فیصله وسي.
قطر د افغان طالبانو سیاسي دفتر کوربه هم ده. دوه له طالبانو سره څه ډول اړیکې لري او څه مرسته ورسره کوي؟
جناب شکیب صاحب، دا دفتر خو د سولې د خبرو لپاره جوړ شوی وو، خو ډیر وخت تیر شو چې د سولې خبرې پیل نه شوې. زموږ حکومت اوس هم هیله من دی چې مخالفین په دې وپوهیږي چې د جنگ د لارې برای نشي موندلای او آخر به مجبوریږي چې د سولې میز ته راشي. نو ولې زموږ دومره بیچاره وګړي شهیدان سي؟ تاسو ته معلومه ده چې هر ورځ ډیر خلک مري په افغانستان کې.
جناب کاکړ صاحب، د قطر حکومت خو پوهیږي چې په افغانستان کې هر ورځ خلک وژل کیږي، په خپل طالبان حواله چې په الته چې قطر کې ناز دي پدې پوهیږي چې هر ورځ پدې بریدونه کې ملکی خلکو ته هم مرجوب لرسيږي. تاسو له نږدې نه حالات ګورئ، قطر له طالبانو سره څه ډول مرسته کوي؟ دقیق تاسو څه معلومات لرئ او د دې اړیکې څنګه روانې دي؟ وس
چې دوی ته دفتر ورکړی دی او دلته پنځه مشران د طالبان چې د ګوانتانامو بیت څخه راغلي دي هغه دلته اوسېږي.
صحیح.
اما دا تر خو تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان او د امریکا په پیشنهاد دلته جوړ شوی وو. دوی اوس موږ ته همدا وایي چې دا خو د ستاسو د حکومت او د امریکا په خوښه جوړ شوی وو، که تاسو وغواړئ چې دا دفتر وتړل سي موږ به وتړو. اما د دوی همکاري هماغه ده چې ما وویل چې ما د معلومه ده چې دفتر مصارف ورکوي او هغه کسان چې دلته اوسېږي د دوی مصارف هم دوی ورکوي.
نو سعودي عربستان ویل دی چې قطر له ترهګرو ډلو څخه بلاتړ کوي او دغه ډلو ته مالی امکانات برابروي. آیا دغه امکانات چې طالبانو ته قطر برابروي یوازې د قطر په محدودې کې دی او یا د افغانستان په جګړه کې هم دوی مرسته کوي چې طالبان د جګړو میدان تود وساتي؟
زموږ معلومات داسې دی چې موږ څه شواهد نه لرو چې قطر د طالبانو سره په افغانستان کې مرسته کوي. نور مملکتونه به خدا دا داسې معلومات موږ سره نشته چې دوی هلته کومک کوي. ام کوم لیست چې عربستان ورکړی و چې ترستان دی دلته موږ لیست ولیدی، هغه لیست کې ډیر خلک شامل دی او تعداد کسان دلته موږ ته وویل سو چې هغه اته کاله مخکې مړه دي. نو هغه لیست دومره لیست نه و، خو موږ سره دا شواهد نشته چې قطر به د طالبانو سره مرسته کوي.
اجازه راکړئ کله طالبانو دفتر په اړه خبرې کو تاسو بخ کم یادونه وکړه. دا کوخونه اوس هم روان دي چې په قطر کې د طالبانو دفتر وتړل شي، په دې اړه مهم پرمختګونه څه شوه دي په دې هغه ورځ نه چې د غری پټونه خبره شوه دي او دا چې د افغان حکومت موقف اوسه ده تازه څه غواړي افغان حکومت؟ آیا غواړي چې د دفتر دی دوام وکړي یا وتړل شي؟
زموږ حکومت په دې موضوع غور کوي، تر اوسه دا تصمیم نه دی نیول شوی چې دا دفتر دی وتړل شي او یا دی دوام ورکړي. او زموږ امید دا دی چې طالبان د میز د سولې میز ته راشي او په وډغیږي. موږ وایو چې به شرط غواړو چې خبرې وکړو، اما دوی وایي چې امریکایان دی ووځي بیا به خبرې کوو. حال دا چې امریکایان ووتله تاسو ته پته ده په بعضو ولایتو کې لکه هلمند هلته هیڅ خارجي نه و، بیا هم جنگ دوام وکړي.
مننه. په قطر کې د افغانستان سفیر فیض الله کاکړو چې سیمې ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سفر او په دوه کې د طالبانو د دفتر په اړه خبرې کولې. کور مو ودان.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه مواسق او به طرف معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
دا آشنا رادیو درنو ریدونکو، د افغانستان د شکایاتو په کمیسیون کې د 15 غړو د لری کولو په سر اختلافات موجود دي. دا راپورت لګروسته اوري. د افغانستان حکومت پریکړه کړې ده چې هغه وارداتي اقلام چې د ترانزیت په بڼه د ننګرهار او د قندهار ګمرکونو ته وړل کیږي، هلته د تخلیه شي او د داخلي خصوصي ترانسپورت په وسیله دی بیا بار شي او دغه هیواد نور سیمو ته دی ولېږدول شي. د کابل نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری په دې حقله رپورت را لګل دی.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکم د شنبې په ورځ پارک کې د یو شمېر باروړونکو موټرو خاوندانو او د ترانسپورت لرونکو شرکتونو د اساسو سره په کتنه کې چې په افغانستان کې د ځمکني ترانسپورت لرونکو شرکتونو د ستونزو د هوارولو په مخه جوړه شوې کړی ده. جمهور رئیست د ویلامی له مخې جمهور رئیس غنی په خپل دغه حکم کې کوم هیواد نوم نه دی اخیستی او ویلي دي چې د ګاونډي هیواد څخه هغه وارداتي توکي چې د ترانزیت په بڼه د ننګرهار او کندهار ګمرکونو ته راوړل کیږي، هلته دی تخلیه او د داخلي خصوصي ترانسپورت په وسیله دی بیا بار او دغه هیواد نور برخو ته دی ولیکدول شي. همداشان جمهور رئیس غنی په دې حکم کې اړوند وزارتونه او ادارو ته امر کړی چې د وارداتي توکو د لیک په مخه دي خصوصي ترانسپورت لرونکو شرکتونو ته لازمي اسانتیاوي برابرې کړي. جمهور رئیس غنی په دې حکم کې ویل شوی چې د ګاونډي هیواد څخه راستنه شو هیوادوالو ته دي چې بار وړونکي وسایط لري د یو ټولو نقطو ته د وارداتي توکو د لیک لپاره سلور میاشي اجازه ورکړ شي او په سلور میاشو کې دي د خپل وسایطو اسناد او نمبر پلیټ د افغانستان د ټرافیک قانون مطابق بشپړ کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي مسافر کو کندي وي چې جمهور رئیس غنی دې حکم هدف په دغه هیواد کې د خصوصي سکتور وده او خلکو ته د کار موندل دي.
حمایت از ترانسپورت خصوصی
گرفت. خاغلی کوکندی ویل دا پریکړه د خصوصي ترانسپورت لرونکو شرکتونو څخه د ملاتړ لپاره شوې ده. د دې لپاره چې په تیرو 15 کلونو کې زموږ د ترانسپورت سکتور ظرفیت ډیر لوړ شوی دی. افغانستان او پاکستان د 2010 کال راهیسې د اپټاپ نوم د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه یو تړون لاسلیک کړی چې له مخې د دواړو هیوادونو ترانسپورتي شرکتونه کولی شي دغه هیوادو هرې برخې ته ترانزیتي او سوداګریز مالونه د خپل هیوادونو په ترانسپورتي وسایلو کې ولېږدوي. د جمهور رئیس غنی د حکم وړاندې پاکستاني او د افغانستان هرې برخې ته مالونه لیږدول، خو پاکستان تر ډیره په دې تړونو عمل نه کوو او وخت نا وخت به دغه هیواد خاورون ته د افغان ترانسپورت لرونکو لاریو مخه نیوه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرسیال خانجان الکوزی وی چې د افغان حکومت دا پریکړه به د افغانستان او پاکستان په سوداګرۍ باندې ناوړه اغیزه وکړي.
زه فکر کوم چې دا اقدام د ریاست جمهوریت طرف څخه د دوی د عمل په مقابل کې چې اټلامان دي چې دوی افغاني موټر نه خوشی کول، نو دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې د جلال آباد او د قندهار نه مخکې لاړ شي. په دوی ترانزیتي مالونه چې راځي هلته به ښکته کېږي په افغاني موټرو کې به ځي آسیایي میانه ته.
خو د افغانستان د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د افغان حکومت په دې پرېکړه کې امنیتي اندېښنې هم شاملې دي. د پوځي چارو یو کارپوه جاوید کوهستاني امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د افغان حکومت دا پرېکړه به د پاکستان څخه افغانستان ته د ترانزیتي مالونو د لیک د بهیر پر وخت د چاودېدونکو توکو لیک مخه ونیسي. خغلی کوهستاني ویل ډیزل لیدل شوي چې په پاکستاني بارونکو موټرو کې چاودېدونکي توکي، وسلې، مهمات او د تورستي بریدونو دپاره وسایل افغانستان ته راوړل شوي او حتی چې شمالي ولایتونو ته هم لیږدول شوي دي. پاکستان حکومت تر اوسه د افغان حکومت د دې پرېکړې په هکله غبرګون نه دی ښودلی، خو تېره اونۍ اسلام آباد د افغانستان په یو شمېر سوداګریزو توکو محصول درې چنده زیات کړ. افغان سوداګر اندېښنه لري چې که دا ډول اقدامات بند شي د دواړو هېوادو ترمنځ د سوداګرۍ کچه به نوره هم راټیټه شي. اوس د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه په کال کې نږدې $2 میلیارد ته رسیږي چې د افغانستان د سوداګرۍ اوسنۍ د خونی چارواکو د وینا له مخې دا اندازه د 2013 کال پرتله له 50% زیات کمی ښیي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د آشنا رادیو خبرونې د واشنگتن نه اوري. د قندوز د ولایت سوداګر او خلک وایي چې د ناامنۍ له امله د دوی کاروبار زیانمن شوی دی. ګل رحیم نیازمند د قندوز نه راپورټ راکړی.
په قندوز کې سوداګر او کاروباري خلک وایي چې روانو جګړو یې پر کاروبار منفي اغیز کړی او خرڅلاو یې 10 برابره کم شوی دی. د تعمیراتي توکو سوداګر وایي چې که پخوا به دوی د میاشتې 3-4 ټیلره تعمیراتي توکي پلورل، اوس د هغه مال 10مه برخه هم نشي پلورلی. په قندوز کې له تیرو 3 کالو را په دې خوا چې 2 ځل پکې دغه ښار د طالبانو په لاس سقوط شوی، اوس پکې تعمیراتي کارونه نه کیږي. هغه خلک چې غوښتل به یې کورونه جوړ کړي له سیمې وتلي دي، او هغو سوداګرو چې په ښار کې مارکیټونه جوړول غوښتل کارونه یې ځنډولي. په قندوز کې د تعمیراتي موادو د یو پلورنځي مالک ګل سعید وایي چې د 100 افغانیو ګټه یې 100 افغانیو ته راټیټه شوې ده، خو اوس یې هم خپل روزګار په کمه ګټه روان کړی دی.
15 کاله مخکې د موږ پروشاد په میاس کې، یعنی داسې 3 ټیلره 4 ټیلره مال به د موږ راته و، په دې منطقه کې به موږ خرڅول. اوس وخت کې مازدا مال راځي، نو اوس 100 پای په 200 300 400 راوړو، وخت هم 2000 خاطی پای موږ راوړو. وجه دا ده چې پس اطراف کې جنگ روان ده، په داخل د ښار کې څوک کاروبار نه کوي. موږ ښار چې ټول روان ده، د بیرونی حالات نه روان ده، یعنی د ولسوالۍ نه، د نورو منطقو نه خل راځي، بدخشان نه، دغه چې نه موږ ته اوس خل نه راځي، په دې معنا نه راځي چې آبادی نشته، کار نشته، روزګار نشته. و دې دکانو کرایه په موږ باندې ټاپ، چې موږ یو مال وخت خرڅاو په 2000 روپۍ باندې، اوس هغه مال موږ ورکو په 1300، یعنی خپل کاروبار موږ لاوان کړ، اوس په 100 روپۍ قیمت کو، وخت هم په 100 روپۍ قیمت نه کړو، یعنی دغه مال دا 3 کاله کېږي پروت ته، تر اوسه ما نه ده خرڅ کړی، په ګودام کې هم چونان پروت ته ما نه ده خرڅ کړی. خو داسې پراته دي، اوس موږ د خدای په اله ناست، نو که چېرته وزه کوی، نو موږ په میاشت کې به یو ټیلر مال راوړو.
د چوک په سر هغه خلک چې د ورځنۍ مزدورۍ لپاره بازار ته راوځي شکایت کوي چې کار ورته نه پیدا کیږي، او اکثر وخت خالي لاس کور ته ستنیږي. دغه خلک چې د چوک په سر مزدورۍ ته راغلي وایي چې که په قندوز کې جګړې همداسې دوام پیدا کړي، هیڅوک به هم په دغه ولایت کې د کور او یا هم نورو شیانو د جوړولو لپاره زړه ښه نه کړي، او د تعمیراتو د نه جوړېدو مستقیم اغیز د هغو خلکو په ژوند پریوزي چې هر ورځ د مزدورۍ لپاره د چوک په سر د کار د پیدا کېدو انتظار کوي.
دغه ورځې 2 ورځې بعد 3 ورځې بعد 1 هفته بعد کار پیدا شي، هغه هم 200 نور لار سرو خراب، په خپل کور کې پراته وي، بیا راوځي، بیا راشي، بیا هم څه نه وي. امنیت صحیح شي، هر څه په جای په جای امنیت جوړي، زمونږ به کار او زمین هم زمونږ هم صحیح شي ورسره. هغه امنیت نه یو، دا جنگ جګړې یو، دا غیر او د سره زمونږ د کار زمینې خرابې دي، عموم سوځي کې کړي ګور. دغه اعظم کار تصویر اعظم تر ماسمی لاړې ما باجه او دریم 100 150 پیدا کوم، باجه خو بیکار ورته زما په دغه سندور کې درې ورځې کې دغه یو نیمه یو پات کې جوړ دوه پات کې جوړ بیکار دغه مشکلات زیات خلک بیا نه پچ راځي سره پر مډي کې ورځي. موږ شپږ نه پر پامل اوسو، دغه د بس لا شو سره په وړي خو چاو نور دغه د کور مصرف هم نیم پر کې نیم پر کې دغه مشکلات د چور غوړ دغه بیکار راځي یو بارش سره پر مډي شي.
له 13-2 کالو را په دې خوا د قندوز د خر شاو خاصمو کې هغه کورونه چې د جوړېدو په حال کې وو کارونه په ټاپه درېدلی او نور کار پرې نه کیږي. ګل رحیم نیازمند، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. د افغانستان د انتخاباتو د شکایتو خپلواک کمیسون چارواکي د دې کمیسون د 15 پخوانیو مامورینو د ګوښه کولو د پریکړې په سر اختلاف لري. د کمیسون رئیس ویلی دی چې د قانوني سرغړونو په تورې د دې کمیسون 15 غړي د کار لري کړي، خو د کمیسون مرستیال ټینګار کوي چې دا کسان د قومي او ژبنیو تعصباتو په بنسټ له کاره لري کړی شوي دي. لیمینیازی د کابل نه رپورټ راکړی دی.
د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو په کمیسیون کې د مامورینو په ګوښه کولو کې د دغه کمیسیون چارواکي اختلاف لري. د دغه کمیسیون رئیس وایي چې د قانوني سرغړونو په تورې د دغه کمیسیون 15 غړي لري کړي دي، خو د کمیسیون مرستیاله ټینګار کوي چې ګوښه شوي کسان د قومي او ژبني او تعصبونو پر بنسټ له دندې لرې شوي دي. تیره ورځ د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون رئیس عبدالعزیز آریایی د دغه کمیسیون د دارالانشا 15 غړي د قانون ماتونې او په دنده کې د ناغېړۍ له امله له دندې ګوښه کړل. په ګوښه شو کسانو کې د ټاکنیزو شکایتونو د دارالانشا مسلکي مرستیال، د سیډونو او تحلیل رئیس، د بشري منابعو رئیس، د اسنادو او اړیکو رئیس او د حاضرې مدیر شامل دي. ښاغلی آریایی د دوشنبه په ورځ د دغو کسانو د ګوښه کولو په اړه د سرغړونو یو اوږد لیست چې پکې د افغان ولسمشر له حکم څخه د سرغړونې دا هم شوې ده خبریالانو ته وړاندې کړه. وی ویل
زموږ د کار له پیله چې د خندونو جوړول پیل شول، زموږ د دارالانشا همکاران چې له نیکه مرغه نن یې د لرې کېدو شاهدان یو، دوی هغه کسان وو چې له لومړۍ ورځې څخه یې خندونه جوړول. دوسیه یې دلته پرتې دي چې موږ د افغانستان جمهوری ریاست او لوی سرنوالی ته هم لیږلي.
خو د دغه کمیسیون مرستیال همیرا حقمل د ښاغلي آریایی له وینا څخه وروسته خبریالانو ته وویل چې دغه کسان په غیر قانوني توګه د کمیسیون د رئیس لخوا له دندو ګوښه شوي دي. ښاغلي حقمل د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د رئیس لخوا پر ګوښه شویو کارکوونکو باندې لګېدلو تورونه په کلکه رد کړل او ویې ویل چې دغه کسان د قومي او ژبني او تعصباتو پر بنسټ له دندې ګوښه شوي دي.
دا مشخصا ټول یې پښتانه دي او د اول نه ما درته وویل چې د کمیسیون لاس کاری میاشتې ټولې د جناب رئیس په دسیسو او تاوتو کې تېرې شوې دي او موږ د په دغه د دسیسې او تاوتو کې شل وارم کېنولی دی چې راشه د دارالانشا شه جوړ شه چې د کمیسیون کار عادي په مخ ولاړ شي. سهار یې منلی دی، ماسکین تللی دی، یو پیشنهاد یې یا دوغو د منفقې په خاطر لیکلی دی، یا د تبدیلۍ په خاطر لیکلی دی، یا یختار ورته لیکلی دی، یا یو بل شی کړی دی.
اغلی حقمل زیاته کړه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون رئیس د غشمیر مامورین د دې لپاره له دندې ګوښه کړي چې پر ځای د خپل د پام وړ کسان په دندو وګماري. دغه راز د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د دارالانشا رئیس عبدالعلي ستی غوایي چې ګوښه شوي مامورینو په خپلو دندو کې مسلکي وړتیا لرله او د اړتیا په وخت کې به آن د جمعې په ورځ دندې ته حاضرېدل. هغه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون رئیس له خپلو صلاحیتونو څخه په ناوړې ګټې اخیستنې تورن کړ او هدایه وکړه چې نوموړی په یوه برخه کې همکاري او مدیریتي ظرفیت نه لري.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه په ورستې شیبو کې د سو مهمو خبرونو غټه کې ووري. د امریکا د بارنیو چارو وزیر ریک ټیلرسن په کابل کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او نورو لوړ رتبه حکومتي چارواکو سره کتلي. خاغلی ټیلرسن په دې ملاقات کې او ځل بیا د افغانستان د ثبات لپاره د امریکا په تعهد ټینګار کړي او د اصلاحاتو په ځانګړي ډول د فساد سره په مبارزه کې د جمهور رئیس اشرف غنی هڅې ستایلي دي. امریکایی چارواکی وایي د متحده ایالاتو د استخباراتو مرکزی اداره سی‌آی‌ای افغانستان ته کوچنی ډلې استوي چې د افغانستان ځانګړو قواو سره په ګډه د طالبانو مشران او قومندانانو وژني. نیویارک ټایمز وایي په اصل کې دا کار د جمهور رئیس ټرمپ د نوې تګلارې یوه برخه ده چې غواړي طالبان او مشران کمزوري کی او د افغانستان د حکومت سره د سولې مذاکرو ته مجبور کی. د نګرهار په ولایت کې چارواکو ویلي چې امریکایي جټ تیارو وړ مشبه د چین په ولسوالۍ کې د داعش ډلې د ځانمرګو برید کوونکو د روزنې یو مرکز په بمونو الوزولې او شاوخوا سلویخت داعش جنګیالي وژلې دي. د جاپان د دفاع وزیر استوري نوري او دینورو اندېښنه څرګنده کړې ده چې د شمالي کوریا د بالستیکي توغندیو قابلیت دومره حساسې مرحلې ته رسیدلې چې ساره نه لري. دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. سوشي ویروس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټولونه مننه کوئ چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ او خپل نظر څرګندوئ.